شپږ بجې شوې د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم، تخنیکی چارې اکرام مسکینیار مخته وړي. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو وړاندې د بښنې د نړیوال سازمان له اندېښنو خبرو چې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې بشري وضعیت ته یې څرګندې کړې دي، او په دې برخه کې یو شمېر افغان چارواکي هم مسؤل ګڼلي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
لمړی دا مهمه خبرونه سره کې د افغانستان یو شمیر مرکزی او شمالي ولایتونو سرش کال د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې د بشر د حقوقو د شوسو فعالینو د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه شي، او پاکستان وایي چې د سعودي په مشرۍ تلاف سره د یو ځای کېدو لپاره عجله نه لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان یو شمیر مرکزی او شمالي ولایتونو سرش کال د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. له طبيعي پیښو سره د مبارزې د ملي کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو احتمالي سیلابونو له کبله د خطرونو د مخنیوي او د مرستو لپاره لازم تدابیر نیولې دي. وړاندې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر ویلي و چې شایي سرش کال یو لک او اویا زره کسان د سیلابونو له ګواښونو سره مخامخ وي. په همدې حال کې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله نه کسان وژل شوي او لسګونه کورونه اوبو وړیدي. د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بشر د حقونو د ښځو فعالینو د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه راپور په دې نوم چې د هغوی ژوند په خطر کې دی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خپور سو. دا ښیي چې له طالبانو سربیره دولتي چارواکي هم د ښځینه فعالانو په وړاندې په ګواښونو کې ښکېل دي. د دغه سازمان منشي سالیل شیټي وایي هغه قوانین چې باید ملاتړ ترې وسي یا نسته او یا کمزوري دي. دوی وایي
And this is really the focus of our report.
دغه مساله په دقیق ډول زموږ د راپور مرکزی ټکی دی چې د حکومت مسولیت دغه قضیه پوړاندې څه دی. افغان حکومت د نړیوالو تعهداتو او ملي قوانینو لمخې مکلف دی چې ترڅو په هیواد کې د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي.
بل خو د افغان ولسمشر ویان اجمل عابدی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دغه راپور د تیرې دورې د قضیه پر بنسټ جوړ شوی دی. د افغانستان د ځکه اداره وایي چې د هغو کسانو لست یې ترتیب او جمهور ریاست ته یې سپارلې چې د مځکو په غصب کې لاس لري. د دې ادارې رئیس جواد پایکان نن ویلي چې په ټول هیواد کې د څه باندې 15,000 تنو لخوا 1.3 میلیونه جریب مځکه غصب شوې ده. ښاغلی پایکان په دې لست کې د شاملو کسانو نوم یاد نه کړ. د اصلاحاتو او شی حکومتوالۍ په چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازی وایي ټاکل سوی د امو سیند په غاړه د څه باندې 200 کیلومتره په اوږدو د استنادي دیوالونو د جوړولو چارې پیل سي. احمد سیه مسعود دا څرګندونې نن کندوز ولایت ته د سفر پر مهال وکړې. شغلی مسعود ویل چې په یادې پروژې به څه باندې 250 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې له بدخشان نیولې تر فاریاب او جوزجان پورې د افغانستان خواته د امو سیند غاړه به پرې جوړه سي. وسم څو نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي هیواد د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره عجله نه لري. دغه ائتلاف په یمن کې د ایران پلاوه شیعه یاغیانو په وړاندې عملیات پیل کړی دي. نواز شریف دغه راز پر ایران هم ژغ کړی چې د یمن د امنیتي وضعیت په اړه نړیوال بحث کې ګډون وکړي. اسلام آباد پرون دوشنبه ویلي و چې سعودي عربستان له پاکستان څخه غوښتي وه چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې عملیاتو کې له دوی سره یو ځای سي. خو د پاکستان په پارلماني بحث کې چې پرون پیل شوی هیڅ استازي دغو عملیاتو ته د سرتیرو د لیږلو په اړه لیوالتیا نه شودلې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره د لیدو لپاره ایران ته ورسېد. دا سفر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو له کبله اړیکې ترنګلې سوې دي. اردوغان په عامه توګه په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو په وړاندې د هوایي بریدونو ملاتړ کړی او پر تهران یې تور لګولی چې په سیمه کې د لا ډېر نفوذ هڅه کوي. ایران هغه تورونه ردوي چې په یمن کې له شیعه یاغیانو سره پوځي مرسته کوي. دغه راز په سوریه کې د کورنۍ جګړې د هواری پاړه اختلافات هم د ایران او ترکیه ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې خرابې کړې دي. له دې سره سره دغه دواړه هیوادونه قوي اقتصادي اړیکې لري او ایران د ترکیه د طبیعي غازو دوهم ستر تمویلونکي هیواد دی. د عراق عدلی تیب د هغو دولسو مشکوکو ډله ییزو قبرونو په اړه پلټنې کوي چې ګمان کېږي د اسلامي دولت ډلې لخوا د 1200 وژل شویو سرتیرو مړې به پک شوي. دغه قبرونه په تکریت ښار کې دي. د دغو قبرونو پلټل پرون پیل سوه. د تکریت ښار څو ورځې وړاندې حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو په مرسته د اسلامي دولت ډلې له وسله والو ونیو. د ډي این ای ازموینه به وروسته له هغه پیل سي چې دغه مړې له قبرونو راویستل سي. د 2014 کال په جون کې په تکریت ښار کې د امریکا پر پوځي اډې کمپ سپیکر د اسلامي دولت ډلې په برید کې ډېری شیعه مذهبي سرتیري ووژل سوه. قرغیزستان وایي یو داسې سرحدي ساتونکی نیولی چې ویل کېږي د حکومت په وړاندې د جهاد غوښتنه کوله. د سرحدي ساتونکو د ادارې ویان ګلمیرا بوربایوه ویلي دغه مشکوک کس اوس تر پوښتنو لاندې دی. د هغه نوم او عمر نه دی افشا سوی. پر د تور دی چې د اپریل پر 14 پر فیسبوک یو پیغام ایښی او پر ځوانو قرغیزي ښځو او نارینه یې غږ کړی چې د ده په وینا کفري حکومت په وړاندې جهاد کې له ده سره یو ځای سي. او د یونان حکومت وایي جرمني باید د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازیانو لخوا د دغه هېواد د اشغال له کبله نږدې 209.9 میلیارد یورو ورکړي. د یونان د مالیې وزیر دیمتری مارداس پرون په اتن کې پارلماني کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې د هغو زیانونو له کبله چې دوی ته د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازیانو لخوا رسېدلي نو جرمني باید 288.8 میلیارد یورو ورکړي. په تېرو کلونو کې هم د یونان بېلابېلو حکومتونو غوښتنه کړې چې جرمني باید د جګړې د زیانونو تاوان ورکړي، خو هېڅ حکومت تر اوسه د دغه تاوان مقدار نه و معلوم کړی. خبرونو پای
دا سړي راډو خبري مجله اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له ښځو سره په ناسم بشري چلند کې طالبان او یو شمېر حکومتي چارواکي ملامت ګڼي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د یو دیش برم تشوی افغانانو ژوند ته اندیشنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې په دې اړه جدي هڅې وکړي. د بشری حقوقو په ارتباط په کابل کې د فرخوندې د قتل د دوسیې د څېړنې د کمیسیون له یوې غړي سره هم په دې خبرونه کې شخیدلی یو.
خوشحاله چې دې د قضیه واقعا ډېره جدي نیولې او د دې باندې هم خوشحاله چې رئیس جمهوري طرفه هم کافي فشار د راوسته په دې کې باندې چې هر څه کار باندې خپل اندیشې مکمله کړي.
افغان حکومت په کابل کې پر دکاندارانو د نوي مالی د وسه کېدو دفاع کوي.
جیرو کلونو کې یو منظم مالیاتي سیستم موجود نه و. ډېر نوي دکانداران زموږ تر پوښښ لاندې راغلل.
د مالی وزارت دا پریکړه مشانو جرګه په یو ډول غندي. په دې خبري مجله کې د پاکستان د سریاسم سرګندونې هم په یمن کې د سعودي په مشرۍ د جګړې په اړه خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو لازم دی رادیو اورېدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشر د حقونو له شزینه فعالانو سره د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه سازمان نن یو راپور په کابل کې خپور کړ چې عنوان یې و د هغوی ژوند په خطر کې دی. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د طالبانو سربیره دولتي چارواکي هم د شزینه فعالانو په وړاندې په ګواښونو کې ښکیل دي. تفصیل له کابله د اجمل تورمان په راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان راپور ښیي چې په افغانستان کې هیڅ یو ښځه له کوره بهر خوندي نه ده. دغه سازمان خپل راپور د سې شنبې په ورځ په کابل کې د هغوی ژوند په خطر کې دی په نوم خپور کړ. دغه راپور په افغانستان کې د بشر د حقونو د خزینه فعالانو په وضعیت راڅرخي. په راپور کې راغلي چې یاد ښځې له بېلابېلو ستونزو لکه ګواښونه، جنسي ځورونې او د وژنې له پیښو سره مخ دي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شیټي د دغه راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د بشر د حقونو د فعالو مېرمنو ترڅنګ ډاکټران، ښوونکي، وکیلان، پولیس او خبریال مېرمنې هم نه یوازې دا چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، بلکې د جنګ سالارانو او دولتي چارواکو لخوا تهدید شوي دي. نوموړي وویل چې د افغان حکومت مکلفیت دی چې ژر او په جدي ډول د دغو قضیو په وړاندې ځواب ووایي او دغه شان لازم اقدامات ترسره کړي.
دغه مسله په دقیق ډول زموږ د راپور مرکزی ټکی دی چې د حکومت مسؤلیت د دغو قضیو په وړاندې څه دی. افغان حکومت د نړیوالو تعهداتو او ملي قوانینو له مخې مکلف دی چې تر څو په هیواد کې د ښځو له حقونو نه ملاتړ وکړي. زموږ د راپور تمرکز هم په همدې دی چې څنګه ډاډ ترلاسه کړو چې د حکومت جواب په دواړو برخو کې څه دی؟ یو د حملو د مخنیوي لپاره به څه ډول اقدامات کوي، او بل دا چې د پیښې په حالات کې به څه ډول ژر او ګټور ځواب وایي.
د هغوی ژوند په خطر کې دی راپور د بخښنې د نړیوال سازمان لخوا د ښځو د حقونو د 50 ملاتړ او د دوی د کورنیو د غړو سره د 2014 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د ټول افغانستان په کچه برابر شوی دی. دغه راپور موندنې په څرګند ډول ښیي چې افغان چارواکو د بشري حقونو د ښځینه ملاتړ کوونکو پر وړاندې ګواښونه جدي نه دي نیولي. په راپور کې دا هم راغلي چې افغان حکومت د هغو ګواښونو د واقعیت په اړه چې د بشري حقونو ښځینه ملاتړ کوونکي ورسره مخ دي سترګې پټوي. خو د افغان ولسمشر ویاند اجمل عابدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور د تیرې دورې د قضیو پر بنسټ جوړ شوی او ټینګار یې وکړ چې په یادې برخه کې په هیڅ یو مورد سترګې نه دي پټې شوي.
افغان دولت کاملا د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته ژمن دی، او په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون دوهم فصل پوره وضاحت لري، او دولت هم د اساسي قانون په پلي کولو مکلف دی.
د مجازاتو د بخښنې او په یو ډول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د فرهنګ منل په ټوله کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل بلل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو ته اندېښنه څرګنده کړه. بیا هم بشري حقونو ته یو اندېښنه، خو دا ځل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنه. دغه کمیسیون په زابل کې د یو دېرش افغان مسافرو له برمته کوونکو څخه وغوښتل چې دغه مسافر په خوندي توګه خوشې کړي، او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د خلکو د امنیت د خوندي کولو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د موضوع تفصیل له کابله د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په زابل کې د یو دېرش افغان مسافرینو برمته کېدو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی، او وایي د دې بې ګناه کسانو بندې کېدل د بشري قوانینو خلاف عمل دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد د اوسېدونکو د امنیت خوندي کولو په وړاندې خپل مسؤلیت درکړي. دی وایي د بشري حقونو کمیسیون د یادو کسانو د برمته کېدو د لومړۍ ورځ څخه د برمته کوونکو څخه په ډېر شرافتمندانه ډول دا غوښتنه کول چې دا کسان خوشې کړي، دا کسان بې ګناه دي. د دغه کسانو نیول او بندي کول د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو خلاف کار دی. موږ سخت اندېښمن یو، ځکه دوی د داسې کسانو سره دي چې هیڅ قانون نه مني، کدای سي د دوی سره هر ډول عمل ترسره کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر داسې مهال په زابل کې د یو دېرش برمتسو مسافرینو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي چې د دوشنبې په ورځ د مدني ټولنو لسګونو غړو د یادو برمتسو د کورنۍ له غړو سره یو ځای د عدالت غوښتلو په هدف د کابل ښار په زرنیګار پارک کې خیمې ووهلې. پر همدې مهال د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې پرمختګونه سوي، خو زیاته کړه چې د ځینو پټو اسرارو له مخې دغه جزئیات د خلکو سره نسي شریکولای. پر همدې مهال داسې راپورونه خپاره سوي چې د دغو یو دېرش برمتسو مسافرینو له ډلې د دوو تنو جسدونه په زابل ولایت کې پیدا سوي دي. د یادو راپورونو له مخې د یادو مسافرینو یو تن د سړې هوا او ناروغۍ له امله مړ سوی، او بل تن یې د برمته کوونکو لخوا وژل سوی دی. خو د افغان حکومت د اجرایوي ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې د یو تن د وژلو د خپرې سوي ویډیو کراوالی دوی نسي تاییدولی. پر همدې مهال د افغانستان مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې د یو دېرش برمتسو مسافرو د راخوشي کولو په برخه کې هڅې ګړندې کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یارو وویل چې افغانان باید په ټولو حالاتو کې یو موټی واوسي.
دښمن د افغانستان د هیڅ قوم پورې تعلق نه لري، د ټولو افغانانو مشترک دښمن دی، او د افغانستان ملت ته پکار دي چې د یو موټی یو اواز دغه دښمنانو مقابله وکړي. یو ځل بیا په حکومت غلطه وو چې د دغه بندیانو په خوشکولو کې خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که چیرې حکومت د دې ډول پیښو په اړه چوپه خوله پاتې شي، داسې ویرسته چې ورته نورې پیښې هم رامنځته شي چې خلک به پر امنیتي ارګانونو خپل باور له لاسه ورکړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یو دېرش افغانانو له یرغمل کوونکو وغوښتل چې دا کسان خوشې کړي. په یوې خبرتیا پسې مو د فرخوندې د قتل دوسیه تعقیب کړې ده. په دې اړه به نوي معلومات درسره شریک کړو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
زمې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د مځکې اداره وایي چې د هغو کسانو لیست ترتیب کړی او جمهوري ریاست ته یې سپارلی چې د ځمکو په غصب کې لاس لري. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل وړاندې کړو، د فرخوندې د قتل موضوع ته به راشو. د افغان حکومت له لورې د فرخوندې د قتل د څېړنې ټاکل شوی کمیسیون وایي چې دوی له لوی څارنوالي سره یو ځای کار کوي تر څو د فرخوندې د قتل د عاملانو محکمه ترسره شي او د دغه کمیسیون له غړې شینکي ذهین کړو خیل سره زموږ همکاري حمید عثمان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې له لوی څارنوالي سره په ګډه د فرخوندې د دوسیې کار کوم ځای ته رسېدلی.
نن موږ د پربوتا سره والي سره زموږ ملاقات او قتل سره زموږ ملاقات چې په دې قضیه باندې کار کول ولس نفر ته یو کوټه کې وو او یو رئیس د مغتیمو چې وکان دې باندې خوشاله چې دې د قضیه وکان ډېر جدي نیولې او د دې باندې هم خوشاله چې ریسپ جمهوریت طرف هم کافي فشار د راوسته پر کې باندې چې هر څه تر باندې خپل ادسي مکمل کړي او محاکمه ته وسپاري.
او د سویل کې چې یو شمیر زورواکي د یو شمیر عاملینو ملاتړ کوي یو نغواړي چې هغه محاکمه شي یو ولشي دا مثلا تاسو ساري
بالکل څارو په دې خاطر موږ ځینې معلوماتونه چې خلک مو ترکړي مربوطه سره والی سره موږ دا شریک کړل او هغه نه هم وغوښته چې بعدې له وزیر سره داخلي سره دوباره ملاقات وکړي هم درنګ ریسو میډیا امنیت سره تر څو پر دغه کسان پیدا شي او گرفتار شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کسان هغه کسان چې ځینې باندې مستقیم یا شواهد موجود دي په مختلفو جرایمو کې دي داخل کسان دي او دا رقم کسان ځینې شبکو یا ځینې کلو پورې مربوط کسان دي چې شاید یو څه داسې کسان په مختلفو کورسو د حکومت کې مثلا کېدای شي داخله اوسه دغه کسانو حمایت وکړي. اما مهمه ده چې د افغانستان خلک کولی شي په دې قسمت کې همکاري وکړي چې دغه کسانو په پیدا کولو کې یا شناسایي کې یا کوچکتري معلومات هم کلري باید شریکه کې تر څو پر دغه کسان گرفتار شي او خلک ته ډاډ ورکړو چې کوم سرهوال صاحبان یا سرهوالۍ چې په دې قضیه باندې کار کوي بدون شک دغه کسان دي چې قابل د اعتماد کسان دي او دوی به ونه کړی شي چې د سرهوالۍ لارې نه خلک خلاص شي. اما کدا شي دی او کدا کسان په فرار کې یا په ټولو کې به حتمان هڅه کوي. اما زه فکر نه کوم چې دوی به وکړي چې د سرهوالۍ یا د محاکمې لارې نه باید نجات ورکړي.
یعنی په حکومت کې د څه کسان شته چې د دې کسانو ملاتړ کوي یا نه غواړي چې دوی محاکمه شي دا تاسو ثابته کړئ؟
دمګه ثابت کړی نه ده. معلومدار ځینې کسان وایي چې یو څه کسان شته ده چې مثلا حتی اواز دې دیم ده چې یو نفر حتی گرفتار شو بلکې درې نفر گرفتار شوي وو بلکې هغوی ته فرار ورکول شوی ده. کېدای شي یو تعداد اشخاص په شکل انفرادي موجود وي اما زه فکر نه کوم چې سیستم له هغوی نه به حمایت وکړي. اما دا هم تر یو حد ګمان ده چې ملکي په دې باندې کوم ثبوت وجود نه لري. اما نن هم سره والی موږ ولیدل په دې شدت باندې د ځینې کسان د گرفتارۍ حکم ورکړی وو چې باید پولیس پرې کې همکاري وکړي هم دغه امنیتي ملي څنګه کسان پیدا شي او په دې کې فکر کوم چې د افغانستان خلک د همکاري کول شي. هر څه ته پټې خلک پیژنې قوانین فیسبوکونو لار نه هم نشر شوي دي. باید دغه کسان په گرفتاري کې جدا همکاري وکړي تر څو دغه کسان د قانون پنجو ته وسپارل شي.
شینکی ذهین کړو خیل و چې د فرخوندې د قتل د دوسی روان بهیرې د ډاډ وړ وباله.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د ځمکې اداره وایي چې د هغو کسانو لیست چمتو کړی او جمهوري ریاست ته یې سپارلی چې د ځمکو په غصب کې لاس لري. د دې ادارې رئیس نن په کابل کې وویل په ټول هیواد کې د څه باندې 15,000 تنو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي چې اوس هم د ځمکو د غصب هڅې کیږي او افغان حکومت له غاصبانو څخه د ځمکو په راګرځولو کې جدي دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ځمکې اداروای په غاصبینو کې قومي مشران د سیمې با نفوذ خلک او همدارنګه د ملي وردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. د دې ادارې مشر جواد پیکان وایي چې تر ډیره غصب شوې ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار او بلخ ولایتونو کې دي خو نوموړي د غاصبینو نمونه افشا نه کړل.
موږ د ټولو غاصبینو لست برابر کړی په یو منظم ډیټابیس کې لرو او اطمینان لرو چې دا غاصبین دي. په افغانستان کې نږدې 1.3 میلیونه ځمکه د 15,111 تنو لخوا غصب شوې ده. په ورته وخت کې د 355 ښارګوټو ځمکې هم غصب شوې چې اکثره په لویو ښارونو کابل، بلخ او ننګرهار کې دي.
هغه زیاته کړه 355 داسې ښارګوټي او د اوسېدنې ځایونه شته چې غیر پلان شوي او د حکومت له لورې هیڅ ډول اسناد نه لري. نوموړي وویل د غاصبینو لیست ترتیب کړی پخوانی او همدارنګه اوسنی حکومت یې سپارلی، خو پخوانی حکومت په دې اړه څه نه دي کړي او د نوي حکومت اقداماتو ته سترګې په لاره ده. د افغانستان د ځمکې ادارې چارواکي وایي له حکومت سره یې پلان جوړ کړی څو غصب شوي ځمکې بېرته را وګرځوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما مرستیال وایي نوی حکومت له غاصبینو څخه د ځمکو په راګرځولو کې جدي دی. مارک باوډن په کابل کې په دې اړه جوړ شوي ورکشاپ کې وویل چې اوس هم په افغانستان کې ځینې کسان هڅه کوي چې ځمکه غصب کړي.
په افغانستان کې لکه د نورو هیوادونو په څیر ځمکه ته لاسرسی محدود دی چې دا یو اساسي ستونزه ده او لامل کمزوری حکومت دی. د غزنی د پخوانیو سناتورانو په ګډون لوړ پوړو چارواکو او د ولایتي شوراګانو غړو په تیرو لسو کلونو کې 150,000 هکتاره دولتي ځمکه غصب کړې ده. دې کار په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده او اوس هم هڅه کېږي چې په پاتې 650,000 هکتاره دولتي ځمکو تسلط حاصل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسي جرګې هم په افغانستان کې د ځمکو د غاصبینو لیست برابر کړی و او جمهوري ریاست ته یې سپارلی و. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو کې قوي او جدي اقدام وکړي او هغه ژمنې چې ولسمشر د کمپاینونو پر مهال ولس سره کړي باید په بشپړه توګه عملي کړي.
14,000,000 جریبه مځکه په افغانستان کې زورواکانو غصب کړې ده. په افغانستان کې مځکې یوازې غصب شوي نه دي، طبیعي آفتونه هم زیانمنې کړې دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي کمیټه وایي د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. په همدې حال کې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله نه کسان وژل شوي او په لسګونو کورونه اوبه وړي دي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان زیات شمېر مرکزي او شمالي ولایتونه سږ کال بیا د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. دا خبره د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ملي کمیټې مرستیال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. محمد اسلم سیاس ویل د سیلابونو موسم پر رسیدو دی او دوی هم له خپل لورې د دې خطرونو د مخنیوي او په احتمالي توګه زیانمنېدونکو سیمو ته پر وخت د اړینو مرستو د رسولو لپاره پلانونه جوړ کړي دي.
اکثریت ولایات افغانستان معروض به خطر سیلاب ها هست و احتمال وجود داره که در ولایات مرکزی، ولایات شمالی، ولایات شمال شرقی بیشتر مورد تهدید خطرات سیلاب هاست.
نوموړي ویل د ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول د هغو سیمو چې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ کیږي د بیړنیو حالاتو کمیټې ته سپارښتنه شوې ده چې خپل ټول امکانات برابر کړي او د سیلابونو د راوتلو پر مهال اړینو خلکو ته ځان ورسوي. تر دې مخکې د افغانستان د کلیو د پراختیا د چارو وزیر ویلي چې سږ کال ښایي 170,000 کسان د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ شي. په همدې حال کې د بغلان ولایت چارواکي وایي په مرکز پلي خمري کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او لسګونه کورونه تخریب شوي دي. اخوا بیا په شمال کې د ملي اردو د شاهین قل اردو مسؤلانو ویلي چې د پلي خمري له سیلاب ځپلو سره د کمپلو او نورو اړینو موادو د مرستو په ترڅ کې دوه هلیکوپتره مواد سیلاب ځپلو سیمو ته استولي دي. د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه په ځانګړې توګه پنجشیر په تیر ژمي کې د برف کوچونو له امله د درنو ځاني او مالي تاوانونو شاهد وو. که څه هم چې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي د هر ډول پیښې په صورت کې لازمو اقداماتو ته چمتووالی لري، خو د طبي پیښو له امله زیانمن شوي کسان د دې کمیټې په چارو کې له نیمګړتیاو او رووالي شکایت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. د افغانستان د مشانو جرګې یو شمېر غړي د حکومت له لورې د دوکاندارانو پر عایداتو د مالیې لګولو سیستم غیر عادلانه بولي. افغان سناتورانو د سیشن بی پورس په عمومي غونډه کې همدا راز وویل چې دا کار په مالیې وزارت کې فساد ته زمینه برابروي. قسیم سولمل په دې اړه له کابل راپور لري.
د مشران جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت باید پر هغو کسانو مالیه وضع نه کړي چې کلنۍ عاید یې کم وي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلي د سېشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت نه باید خپله بودیجه له کم عاید لرونکو کسبکارو له مالیې څخه پوره کړي.
بې وجه
شریف حکومت د همدغه عمر خصوصي متشبثین حمایت کی تشویق کی سرکوب کوي کچیر په بودیجه کې حکومت شی ونه لري دا خدا معنا نه لري چې د مسکین غریبه دکاندار څخه دې بودیجه کوي دا هغه دولتي سرکوبین پیدا کولای.
ښاغلی زابلی ویل چې حکومت باید د سترو سوداګرو پر عوایدو مالیه ولګوي نه د عادي دوکاندارانو او متشبثینو پر عایداتو. اخوا د مشران جرګې بله غړې سهیلا شریفي بیا د دې ستونزې یو لامل له قانون څخه د خلکو ناخبري شي.
د افغانستان ټول وګړي له دوکاندار نیولې تر رئیس هیڅ یو په خوشنۍ سره نه قانون ته مراجعه کوي او نه دقت کوي. دلته یو سرتاسري کمپاین پیل شو او داسې یو کار وشو چې ټول ملت یې حیران کړ.
میرمن شریفي پر حکومت هم انتقاد کوي چې له قانون څخه د خلکو د خبرولو لپاره اقدام نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار زرګونو دوکاندارانو د دوشنبې په ورځ کاربندیز اعلان کړی او له حکومت یې وغوښتل چې پر عایداتو د مالیې قانون باندې له سره غور وکړي. د دوکاندارانو کاربندیز په کابل کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي وه. خو د افغانستان د مالیې وزارت ویاند عبدالقادر جیلاني بیا ازادي راډیو ته وویل چې د اصنافو د درجه بندۍ پر اساس یو زیات شمېر دوکانداران د مالیاتي سیستم تر پوښښ لاندې راغلي دي او حکومت ورڅخه د قانون له مخې مالیه اخلي.
تیرو کلونو کې یو منظم مالیاتي سیستم موجود نه و او بیا چې مونږ تیر کال د اصناف درجه بندۍ برنامه پیل کړله نو ډېر نوي دوکانداران هم زموږ تر پوښښ لاندې راغلل. هغه دوکانداران چې مخکې به یې مونږ سره راجستر نه و، مالیاتي سیستم کې دوی شامل نه و، شامل شول چې دا زموږ لویه لاسته راوړنه ده.
ښاغلی جیلاني وایي له دوی سره 13,000 دوکانونه ثبت او راجستر دي او د هغوی مالیه تثبیت شوې ده. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا چې د دوکاندارانو عایدات مشخص او روښانه نه دي، نو ښایي په دغه پروسه کې ځینې ستونزې موجودې وي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید خپل مالیاتي سیستم دوکاندارانو ته واضح کړي او قناعت یې حاصل کړي تر څو د هغوی کاربندیز د خلکو پر ژوند تاثیر ونه کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي او بیا د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا رادیو په منځني سپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف وایي په یمن کې روان وضعیت حساس دی او د پاکستان پارلمان دې پریکړه وکړي چې د دې هیواد حکومت دا مهال څرنګه رول ولوبوي. نوموړي همداراز وویل چې له سعودي عربستان سره کوم پټ تړون نه دی کړی، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ځمکني بشپړتیا د ساتنې لپاره به ورسره مرسته وکړي. له بلې خوا د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو یو شمېر غړو پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په موضوع کې دې د طرف اخیستو پر ځای د منځګړي رول ولوبوي. له پاکستانه ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یمن کې ورسته رامنځته شوی وضعیت حساس بللې او د پاکستان د ملي پارلمان له غړو غوښتي سو په دې لړ کې د حکومت لارښوونه وکړي چې په دې حالت کې څرنګه رول ولوبوي. نواز شریف وایي چې د یمن او منځني ختیځ د ورستي وضعیت په اړه د ترکیه او سعودي عربستان له چارواکو سره په تماس کې دی او اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته به له ترکیې سره یو ځای د یمن په اړه خپل دریځ روښانه کړي. نوموړي دا څرګندونه د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې هغې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي چې د دې هیواد ولسمشر د منځني ختیځ د وضعیت څېړلو او همداراز په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ عرب ائتلاف کې د برخه اخیستو یا نه اخیستو د پریکړې لپاره رابللې ده. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته دا غونډه راوبلله چې د دې هیواد د دفاع وزیر تایید کړه چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د یاغیانو پر ضد په روانه جګړه کې د جنګي الوتکو بحري او ځمکني پوځ مرسته غوښتې ده. له بلې خوا نواز شریف وویل چې له سعودي عربستان سره یې تر دې دمه کوم پټ تړون نه دی کړی او په خبره چې د پارلمان غړي کومه پریکړه وکړي نو حکومت به یې هرومرو عملي کړي. نوموړي یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې که چېرې د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي، پاکستان باید د ساتنې لپاره اوږه پر اوږه ودرېږي. دی وایي د پارلمان له غړو هیله لرم چې په دې لړ کې زموږ لارښوونه وکړي. که څه هم موږ بیا بیا ویلي چې که چېرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي نو پاکستان به د برید کوونکي پر ضد له سعودي سره اوږه پر اوږه ودرېږي، خو ویل کېږي چې تر دې دمه لا دا ګواښ نه تر سترګو کېږي. خو اوس چې سعودي له موږ نه کومه غوښتنې کړي نو تاسو پریکړه وکړئ چې اوس باید پاکستان څه پریکړه وکړي او کومه لار غوره کړي. له بلې خوا د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو یو شمېر غړو پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د اړخ اخیستو پر ځای د منځګړي رول ولوبوي. د شخړې د سیاسي حل لپاره د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان سره یو ځای هلې ځلې وکړي او ښکېلې غاړې د خبرو اترو ته وهڅوي. دوی د یمن شخړه د هیواد کورنۍ مسله وبلله او ویل چې که چیرې پاکستان په یمن کې د سعودي تلف برخه شي نو ښایي په دې هیواد کې دننه د مذهبي تاوتریخوالي پیښلا ډېرې شي. د دوی په خبره پاکستان دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دی او پوځ یې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد په یو اوږدمهاله جنګ بوخت دی. دا یادونه ورده چې د پاکستان د ملي پارلمان او د مشرانو جرګې ګډه غونډه لا تر دې دمه کوم مشخصه پرېکړه نه ده کړې، خو ټینګار کوي چې حکومت د یمن په جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي.
ستاسو یو دوره رسیدلې سیمیسونه د افغان بی سیم شرکت له لارې عمر خان رښتین لیکي. د زابل امنیتي ځواکونه د ولسوالیو له موټرو غیر قانوني پیسې اخلي. نورالدین له پکتیکا لیکي، له ازادي راډیو سره د قیامت پر اسکار لرو ځکه چې زموږ سیمیسونه نه خپروي. شفیق الله جان د روزګان له چارچینو لیکي، د حرمین شریفین دفاع د هر مسلمان وظیفه ده. او عبدالرحمن د روزګان لیکي، د یمن په شخړه کې باید بې طرفه ووسو. له همدې سیمیسونو سره دا خبری مجله سرته رسیږي. په بل خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره د استودیو په خیر راغله.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد عکس العمل حکومت افغانستان به گزارش سازمان عفو بین الملل در رابطه با عدم رعایت حقوق زنان در افغانستان. وزارت صحت ده ها شفاخانه خصوصی را مسدود میکند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
سازمان عفو بین الملل طالبان را مسئول بخش اعظم خشونت ها در برابر زنان دانسته است. حکومت افغانستان میگوید خطر سیلاب ها اکثریت ولایات را تهدید میکند و یک کشتی تحت‌البحری دارای قدرت اتمی در منطقه آرخانگلسک آتش گرفته است. سلام، این هم تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل با پخش یک گزارش طالبان را مسئول بخش اعظم حملات و خشونت‌ها در برابر زنان دانسته است. در این گزارش شماری از مقام‌های دولتی افغانستان هم مسئول بخش از تهدید و خشونت علیه زنان خوانده شدند. سلیل شیتی، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل، امروز هنگام نشر این گزارش در کابل از این مقام ها نام نبرد و اما خواستار توجه حکومت شد.
این مسئله دقیقا در نقطه مرکزی گزارش ما قرار دارد که مسئولیت حکومت در قبال این قضایا چی است. حکومت افغانستان مطابق قوانین ملی و تعهدات بین المللیش مکلف است تا از حقوق زنان در این کشور حمایت کند.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در حال حاضر اکثریت ولایات در معرض خطر سیلاب‌ها قرار دارند. محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
فعلا ما در فصل سیلاب‌ها قرار داریم و با احتمال وجود داره که در ولایات مرکزی، ولایات شمالی، ولایات شمال شرقی بیشتر مورد تهدید خطرات سیلاب هاست.
آقای سیاس در ادامه افزود که برنامه های پیشگیرانه را روی دست دارند و فعالیت کمیته های آلات اضطرار در تمام ولایات آغاز شده است. اداره اراضی افغانستان از فرستادن فهرست غاصبان زمین به ریاست جمهوری خبر می‌دهد. جواد پیکان، رئیس این اداره، در یک نشست خبری در کابل امروز گفت که نام‌های بیش از 15,000 غاصب زمین در این فهرست جا داده شده. او افزود که حدود 1,300,000 جریب زمین از سوی این افراد در افغانستان غصب شده است. خبرگزاری های دولتی روسیه به نقل از منابع تنفیذ قانون گزارش میدهند که یک کشتی تحت البحری دارای قدرت اتمی در منطقه آرخانگلسک آتش گرفته است. خبرگزاری های ریا و تاس به نقل از منابعی که هویتشان افشا نشده گزارش دادند که این کشتی در جریان ترمیم در یک کارخانه کشتی امروز آتش گرفت. در مورد تلفات احتمالی ناشی از این حادثه چیز گفتن نشده. با گزارش خبرگزاری تاس، هنگام آتش سوزی در این کشتی اسلحه نبوده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش به خاطر تصمیم گیری در مورد اینکه با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به پیوندد یا نه عجله ندارد. این ائتلاف شورشان شیعه را در یمن که از سوی ایران حمایت می شوند هدف قرار می دهد. نواز شریف امروز در جریان یک بحث پارلمانی روی مسئله یمن گفت که انتظار دارد تا تلاش‌های دیپلماتیک با دیگر کشورهای مسلمان نتیجه بدهد. او همچنان از ایران خواست که در بحث‌های بین‌المللی درباره امنیت یمن شرکت کند. اسلام آباد دیروز افشا کرد که عربستان سعودی از پاکستان خواسته تا برای مبارزه علیه شورشان حوثی تیاره‌ها، کشتی‌های نظامی و نیروهای زمینی را در اختیار ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قرار بدهد. رئیس جمهور ترکیه وارد ایران شده. این دیدار رجب طیب اردوغان با وجود تنش‌های اخیر میان دو کشور همسایه بر سر عملیات نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن صورت می‌گیرد. اردوغان از این حملات علیه حوثی‌های تحت حمایت ایران به طور علنی حمایت کرده است. او ایران را به تلاش جهت تسلط داشتن بر منطقه نیز متهم کرده. ایران کمک نظامی با شورشیان را رد می کند. و ایالات متحده ای امریکا می گوید که اگر ایران و 6 کشور قدرتمند جهان پیش از ضرب العجل 30 جون به یک توافق نهایی هسته‌ای برسند، تحریم های اقتصادی بر ایران به طور تدریجی برطرف خواهند شد. در این حال وزیران خارجه روسیه و چین در باره توافق روی برنامه اتمی تهران در مسکو صحبت کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در یک نشست خبری مشترک با وانگ یی در باره جزئیات صحبت‌هایشان چنین گفت: ما روی اراده برای هماهنگی نزدیک میان فعالیت‌های خود جهت نزدیک شدن به یک موافقتنامه نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کردیم. مقام‌های ایرانی گفتند که پس از امضای توافق نهایی، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد بر ایران کاملاً برطرف می‌شوند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه صحبتی داریم در مورد واکنش حکومت افغانستان به گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل در رابطه با عدم رعایت حقوق زنان در افغانستان. یک مقام حکومت میگوید:
فصل دوم قانون اساسی افغانستان که دولت مکلف به اجرایش است، در رابطه با حقوق تمام شهروندا، حقوق بشر و حقوق زنا وضاحت کامل دارد.
وزیر صحت عامه افغانستان اظهار می‌دارد چندین شفاخانه و کارخانه تولید دوا در افغانستان بسته خواهد شد.
تیمای نظارت وزارت صحت عامه به شکل تجدیدی در شهر کابل شروع به کار کرده، یعنی قریب به نقاط دیگه افغانستان هم انشاءالله انکشاف داده میشه.
اداره اراضی افغانستان میگوید در فهرست غاصبین زمین مقامات حکومتی هم شامل می باشند. یک مقام این وزارت اظهار می دارد:
در مجموع در افغانستان در حدود 1.3 میلیون کیلومتر زمین غصب که قبلا گفتم 15831 غاصب است و 355 شهرک و ساحات مسکونی است.
مصاحبه با معاون اتاقهای تجارت افغانستان در رابطه با پیشنهاد پاکستان در مورد تشکیل گمرک مشترک. صحبتی در مورد این که یونیسف میگوید کمک به شاگردان مکتب را در افغانستان ادامه میدهد و مطالب دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش از وضعیت نابسامان زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این گزارش که زیر نام زندگی آنان در معرض خطر است، برای سه‌شنبه در کابل به نشر رسید. این گزارش نشان می‌دهد که بر علاوه طالبان که مسئول بیشتر حملات بر زنانند، مقام‌های دولتی نیز در این تعهدات و خشونت‌ها دخیلند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
گزارش سازمان عفو بین الملل نشان می‌دهد که هیچ زن در افغانستان در بیرون از خانه مسئولیت ندارد. این سازمان گزارشش را زیر نام زندگی آنان در معرض خطر است به روز سه‌شنبه در کابل منتشر کرد. این گزارش روی مشکلات زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان تمرکز یافته است. در گزارش آمده است که این زنان با مشکلات مختلف از جمله تهدید، تجاوز جنسی و سوء قصد مواجه‌اند. سلیل شتی، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل، هنگام نشر این گزارش در کنار زنان مدافع حقوق بشر، دکتران، معلمین، وکیلان، پلیس و خبرنگاران زن همچنان نه تنها از سوی طالبان مسلح مورد حمله قرار می گیرند، بلکه از سوی جنگ سالاران و مقامهای دولتی نیز مورد تهدید قرار می گیرند. آقای شیتی گفت قوانینی که از آنان حمایت بکند ضعیف است و یا اصلا تطبیق نمی شود. وی گفت این مکلفیت حکومت افغانستان است که باید به شکل پیشگیرانه و سریع در رابطه به این قضایا پاسخ بگوید و اقدامات لازم را اتخاذ نموده و تحقیقات جدی را در رابطه انجام دهد.
این مسئله دقیقا در نقطه مرکزی گزارش ما قرار دارد که مسئولیت حکومت در قبال این قضایا چی است. حکومت افغانستان مطابق قوانین ملی و تعهدات بین المللی لیش مکلف است تا از حقوق زنان در این کشور حمایت کند. در مرکز گزارش ما هم امین است که چگونه اطمینان حاصل کنیم که پاسخ حکومت در هر دو صورت، یکی برای جلوگیری از حملات، اقدامات پیشگیرانه چی خواهد بود و در صورت وقوع حمله چگونه میتواند در برابر آن پاسخ سریع و مؤثر بدهد.
گزارش زندگی آنان در معرض خطر است. بر اساس مصاحبه سازمان عفو بین الملل با 50 زن مدافع حقوق بشر و اعضای خانواده آنان در سراسر افغانستان در بین ماهای آگوست تا نوامبر سال 2014 تهیه شده است. یافته های این گزارش به گونه واضح نشان می دهد که مقام های افغان از جدی گرفتن تهدیدات علیه زنان مدافع حقوق بشر خودداری می کنند. در این گزارش آمده که پیگیری این قضایا بسیار نادر بوده و هنگامی که این زنان مدافع حقوق بشر خشونت و یا تهدید علیه خودشان را گزارش می‌دهند، زندگی آنان با خطر بیشتر مواجه می‌شود. در این گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که حکومت افغانستان از واقعیت تهدیدهایی که زنان مدافع حقوق بشر با آن مواجهند چشم پوشی می‌کند. در این میان حکومت افغانستان در پاسخ به یافته‌های این گزارش می‌گوید که کاملا متحد به تامین حقوق بشر و حقوق زن بوده و مکلف به تطبیق قانون است. اجمل آبودی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این گزارش از قضایای مربوط به دوره‌های پیشین تهیه شده است و تاکید کرد که از هیچ موردی که حقوق ادبای افغانستان در آن نقض شود چشم پوشی نخواهد شد.
دولت افغانستان کاملا به حقوق بشر و به حقوق زن متحد است و در عین حال باید یادآور شویم که فصل دوم قانون اساسی افغانستان که دولت مکلف به اجرایش است در رابطه با حقوق تمام شهروندان، حقوق بشر و حقوق زنها وضاحت کامل داره و در عین حال دولت هم مکلف به جای قانون اساسی افغانستان است.
فرهنگ مافیات از مجازات و نحوه پذیرش خشونت علیه زنان در جامعه از فاکتورهای اساسی افزایش خشونت علیه زنان پنداشته می شود. شماری از مدافعین حقوق زن می گویند که اگر جلو تهدیدات علیه زنان در افغانستان گرفته نشود، این مسئله سبب کمرنگ شدن و حتی عدم حضور اجتماعی زنان خواهد شد. آنان روی ایجاد یک سیستم حفاظتی که بتواند مسئولیت زنان افغان را تضمین کند تاکید می کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که تا دو هفته دیگر بیش از 40 شفاخانه خصوصی و کارخانه های ادویه سازی را در کابل مسدود خواهند کرد. این وزارت در بررسی هایش دریافته که خدمات صحی در بیشتر شفاخانه های خصوصی در کابل معیاری نمی باشد. در این حال سازمان صحی جهان تعهد کرده که وزارت صحت را در آینده کمک خواهد کرد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
معیاری نبودن خدمات صحی در شفاخانه های خصوصی، واردات و عرضه ادویه بیکیفیت به کشور، نبود عملیاتخانه های عاجل و معیاری در برخی از شفاخانه های دولتی و شخصی، مشکلاتی است که اکنون وزارت صحت عامه تصمیم گرفته تا دو هفته دیگر به آن به گونه جدی رسیدگی کند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی میگوید که این وزارت در بررسی هایی که به کمک تیم های نظارتی از شفاخانه های خصوصی داشته دریافت است که بسیاری از این شفاخانه ها به گونه معیاری خدمات صحی را برای مریضان ارائه نمی کنند. و برخی از آنان حتی جواز فعالیت هم ندارند. آقای فیروز هرچند از این شفاخانه ها نام نمی برد، اما می گوید که تا دو هفته دیگر جلوه کاری این شفاخانه ها در شهر کابل را خواهد گرفت.
قبل نرس کردیم شفاخانه های ما عرضی خدمات سینه می کند. سکتور خصوصی واقعا به شکل سمارقی رشد کرده. در حدود بیشتر از 50 کمپانی دوایی که وارد می کند در بلک لیست بیا، بیشتر از 50 شفاخانه شخصی تنزیل موقف میکنه، چون شفاخانه بستردار است باید به مراکز ابتدایی تشخیصی تبدیل شود و یک تعداد شفاخانه ها احتمالاً جواز کارشان باید گرفته شود. تیمای نظارت وزارت صحت عامه به شکل تجدیدی در شهر کابل شروع به کار کرده، یعنی قریب به نقاط دیگه افغانستان هم انشاءالله انکشاف داده میشه.
تصمیم جدی بر بستن برخی از شفاخانه های غیر معیاری خصوصی و کارخانه های دواسازی در کشور در حالی از سوی وزارت صحت عامه مطرح می شود که مردم همواره از خدمات غیر معیاری این شفاخانه ها و دواهای وارداتی بیکیفیت شکایت کردند. به علت همین مشکلات سالانه صدها تن از باشندگان کشور با مصارف گزاف مریضانشان را به خارج برای تداوی میبرند. وزیر صحت عامه میگوید که تا 4 ماه دیگر برخی از شفاخانه ها از عملیات خانه های عاجل با تجهیزات صحی و معیاری برخوردار خواهند شد. اما وزیر صحت عامه کمبود بودجه را یکی از مشکلات جدی در برابر وزارت صحت عامه افغانستان میخواند. با این حال نماینده سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که با کمک هایش با وزارت صحت عامه افغانستان ادامه میدهد. دکتر ایمان شانکیتی نماینده سازمان صحی جهان در کابل در نشست خبری به مناسبت روز جهانی صحت گفت:
WHO از طریق ایجاد پالیسی ها، راهنمودها و قوانین متحد به حمایت وزارت صحت عامه افغانستان در بخش ایجاد و تقویه سیستم غذایی است تا مسئولیت غذایی در این کشور یقینی گردد. WHO با فراهم آوردن حمایت های تکنیکی اعضای این وزارت را در بخش های مسئولیت غذایی آموزش داده است.
تصمیم بر بستن برخی از شفاخانه های خصوصی و کارخانه های دواسازی در حالی از سوی وزارت صحت عامه جدی گرفته شده که بسیاری از افغان ها از خدمات غیر معیاری، بی‌پروایی دکتران و نیز ادویه های بی‌کیفیت شکایت می کنند. اینکه آیا واقعا وزارت صحت عامه خواهد توانست جلو فعالیت شفاخانه های غیر معیاری و دواهای بی‌کیفیت را بگیرد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
مسئولان اداره اراضی افغانستان میگویند فهرست افرادی را که در غصب زمین دست دارند ترتیب و به ریاست جمهوری فرستادند. جواد پیکان رئیس اداره روز سه‌شنبه گفت 1.3 میلیون جریب زمین از سوی حدود 15,000 تن در نقاط مختلف افغانستان غصب شده است. در این حال معاون دفتر معاونت سازمان ملل متحد یوناما میگوید همکنون نیز تلاش‌ها برای غصب زمین در افغانستان جریان دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمیرا الکوزی از کابل.
اداره اراضی افغانستان میگوید در فهرست غاصبین زمین برخی از بزرگان قومی، افراد بانفوذ، پلیس ملی و شماره از منصوبین اردوی ملی شاملند که از سوی مقامات دولتی در کابل حمایت میشوند. جواد پیکان رئیس این اداره میگوید بیشترین رقم غصب زمین در ولایات کابل، ننگرهار، قندهار و بلخ صورت گرفته، اما آقای پیکان نام هیچ یک از غاصبین را افشا نکرد.
ما لیست تمام غاصبین را جمع‌آوری کردیم، در دیتابیز منظم داریم و اطمینان داریم که اینا غاصبین هستند. در مجموع در افغانستان در حدود 1.3 میلیون کیلو زمین غصب که قبلا گفتم 15831 غاصب است و 355 شهرک و ساحات مسکونی است. اکثر شهرکایی که غصب شده در ولایت کابل، بلخ و ننگرهار قرار دارد.
آقای پیکان افزود حدود 355 شهرک و مناطق رهایشی بدون ماستر پلان اعمار شده که هیچ گونه سند قانونی ندارند. آقای پیکان همچنان گفت فهرست غاصبین را ترتیب نموده و به حکومت پیشین و همچنان به حکومت فعلی سپردند. اما حکومت قبلی در این عرصه کدام اقدام نکرد و حالا منتظر اقدامات حکومت وحدت ملی هستند. مقامات اداره اراضی افغانستان می گویند مشترکاً با حکومت پلان را ترتیب کردند که زمین های غصب شده دوباره گرفته شود. در این حال معاون دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما می گوید همکنون نیز تلاش ها برای غصب زمین در نقاط مختلف افغانستان جریان دارد. مارک باودن در ورکشاپی که امروز در کابل در این مورد دایر شده بود گفت
معلوم می شود که حکومت افغانستان در گرفتن این زمین های غصب شده جدی است.
در افغانستان هم مانند کشورهای دیگر دسترسی به زمین محدود است که یک مشکل بومی است و علتش حکومت ضعیف می باشد. مقامات بلندپایه غزنی به شمول سناتوران سابق این ولایت و اعضای شوراهای ولایتی در 10 سال گذشته 150 هزار هکتار زمین دولتی را غصب کردند که بالای اقتصاد تاثیر منفی نموده و حالا هم تلاش‌ها جریان دارد تا 650 هزار هکتار زمین های باقی مانده دولتی را نیز غصب کنند.
غصب زمین از سوی زورمندان در 13 سال گذشته از جنجال برانگیزترین موضوعات در کشور بوده است. چند سال قبل ولسی جرگه افغانستان هم در این ارتباط فهرست غاصبین زمین را ترتیب و به ریاست جمهوری فرستاده بود. کارشناسان سفارش می‌کنند که حکومت باید در قسمت دوباره گرفتن زمین‌های غصب شده اقدام جدی نماید و رئیس جمهور به وعده‌هایش عمل کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئول بخش معارف اداره یونیسف در افغانستان میگوید که این اداره تا 5 سال دیگر معارف افغانستان را کمک میکند. مسئولان اداره یونیسف این مطلب را هنگام بازدید از مکاتب ولایت جوزجان در حال به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که هنوز هم بسیاری از شاگردان مکاتب ولایت جوزجان زیر خیمه ها درس میخوانند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
مسئولان اداری یونیسف در افغانستان میگویند سروی انجام شده نشان میدهد که وضع زندگی اطفال در افغانستان خصوصا در شمال رو به بهبود است. پاون مسئول بخش معارف یونیسف در افغانستان هنگام بازدید از مکاتب مرکزی ولایت جوزجان یک بار دیگر روی همکاری های دراز مدت ادارهش با معارف افغانستان تاکید کرد.
Together with the UNICEF in regional office in Masa made a visit
ما امروز با همکاری معارف جوزجان از بخش‌های مختلف مکاتب مرکزی این ولایت بازدید نمودیم که شاگردان در صنف‌ها بسیار منظم درس می‌خواندند. از درس‌هایشان راضی بودند، اما یک تعداد شاگردان هنوز هم در زیر خیمه‌ها درس می‌خوانند. از همین لحاظ ما کوشش داریم تا به خاطر آینده بهتر آنان کمک‌های خود را بیشتر بسازیم. ناگفته نماند که کمک‌های ما زیادتر به ولایات، ولسوالی‌ها و قریاجاتی می باشد که نیاز به کمک جدی داشته باشد و یا هم متضررند.
So those are the situation that we have seen today.
آقای پاون می گوید خدمات یونیسف تا 5 سال دیگر در بخش معارف ادامه می‌یابد و گفت به خاطر که بعضی ولسوالی‌های دوردست هنوز هم در شرایط بد امنیتی قرار داشته و نیاز به کمک را دارند.
The northern region, not only in Jiaozhan, in general, is much.
در آن ولسوالی‌هایی که از نگاه معارف کمبودی‌های وجود دارد، مثلا ولسوالی‌های قرقین، منگجیک و خماب ولایت جوزجان که به معلمان مسلکی ضرورت دارند. به همین ارتباط ما برای 25 تن از معلمان مکاتب محلی 3 ولسوالی شیوه تدریس سیستم جدید را برای 15 روز آموزش می‌دهیم و این معلمان بعد از ختم این دوره آموزش دوباره به قریاجاتشان برمیگردند و صنف‌های محلی را ایجاد می‌نمایند تا مشکلاتشان از این ناحیه حل گردد.
That we would like to continue to support in the next 5 years.
اما بر اساس گزارش ها هنوز هم 1,300,000 کودک در افغانستان که واجد شرایط درس خواندن و تعلیم هستند از درس و تعلیم باز مانده اند.
حکومت پاکستان پیشنهاد کرده که برای حل مشکلات تجارتی با افغانستان یک گمرک مشترک میان دو کشور ایجاد شود. تا حالا حکومت افغانستان به این درخواست پاسخ نداده، اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان با این پیشنهاد به شدت مخالفت میکند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید این پیشنهاد پاکستان مشکل را نه تنها حل نمیکند، بلکه برای تجار افغان دردسر اضافی ایجاد میکند. آقای الکوزای در گفتگوی با همکارم امید مرزبان گفته است اگر کابل این پیشنهاد اسلام آباد را بپذیرد، تجار افغان دیگر از راه پاکستان اموالشان را وارد نخواهند کرد.
موضوع از این قرار است که در ترانزیت ما و در تجارت ما در بین ما و پاکستان مشکلات بسیار طولانی وجود دارد. ما سالانه اضافه از 500-700 میلیون دلار پولی اضافه در وجود مصرف می شود به نام جریمه، به نام توقف، به نام دیتنشن، به نام دمرج و به نام انتقالات یک پیشنهاد از طرف پاکستان ارائه شدند که به خاطر شفافیت این مساله باید و به خاطر اینکه امی مسائل زود طی مراحل شوا و مشکلات کراچی حل شوا، ما باید یک گمرکی سیستم مشترک جور بکنیم. ما باید پریشان گفتیم که یک اصطلاح جدید است و یک طرز العمل جدید است تا هنوز در دنیا ایتو مثالی دیده نشده که در یک کشور خارجی دیگه کشور گمرک یک سیستم داشته باشه. سیستم یا گمرک یک اداره عایداتی است مطابق قوانین خود همون کشور باید وظایف را پیش ببره. زمین ارتباط ما میخواییم که یک کمیسیون یا کمیته تخنیکی غرض ربط حل منازعات و سرعت طی مراحل اموال گمرکی و زیر امون هم باید به وجود بره. مگر وا به می پاپیشاری میکنن و میگه که نی حتما سیستم مشترک باشم. اینان یک پروسه جدید است و به هیچ صورت یک سیستم و یک گمرک یک کشور به دیگر کشور نمیتونن که وظایف دولتی خود انجام بدن. و نی اساس برای تجار ما مشکلات است، برای ما مشکلات است. به این خاطر ما موافقه نداریم و اگر حکومت امرای شانی را قبول بکنه ما از رای کراچی استفاده نمی‌کنیم از دیگر راه‌ها.
اگر این مشکل بین افغانستان و پاکستان جدی‌تر شود و شما راه کراچی را استفاده نکنین، کدام راه دیگه و شما بهتر و مناسب‌تر است؟
فعلا برای شما با اطمینان گفتم می‌دانیم که ما 80% از خاک پاکستان استفاده نمی‌کنیم، بلکه 20% از کراچی استفاده می‌کنیم. بود جلسه‌ای مواد غذایی و مبلل و بعضی مسائل روحی هستند که از امود استفاده میشه. تمام تجارت ما از بندر عباس است، از چای بحر است و از عقینه است، از سرغندی است، از شیرخان بندر است و از حیرتان هستند. مشکل برای پاکستان هستند به خاطر که پاکستان قبلا مسائل انتقالات ناتو بودند و بسیار متفکی به امو انتقالات ناتو بودند و علی قرارات ناتو ختم شده و انتقالات شم خمستن دنان و نیاز داره که برای فقط از بندر کراچی تن افغانستان و پاکستان استفاده میکنه، دیگه کشور خود استفاده نمیکنه و مجبور از سهولت بیارن و مجبور از نگنی عواید خود از دست میتن.
پس به نظر شما هدف پاکستان از پیشنهاد ایجاد گمرک مشترک چی هست؟
خویی که از هدف و دارن هرچی هدف که دارن دارن، مگر این طور پیشنهاد معمول از لحاظ دیپلماتیک و از لحاظ اقتصادی در دنیا معمول نیستند. فرضاً ما 2000 کیلومتر دور فرضاً بریم و در وجه خاک پاکستان وجه گمرک جور کنیم و سبا فرضاً پاکستان بین و در خاک گمرک جور بکنند. به نیست هست ما از لحاظ دیپلماتیک نمیفهمیم، مگر از لحاظ اقتصادی برای ما ناممکن هستند. خود امی تجارت ما هم پیر شوهای مسائل سیاسی و پالیسی های سیاسی پاکستان را داره بدن. اگر فرضاً به خود سیاسی نشوه و ادارات گمرکی مطابق به نرم های بین‌المللی اجراات بکنه، هیچ نوع مشکلی وجود ندارد.
خان جان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان بود که در مورد مشکلات تشکیل یک گمرک مشترک بین افغانستان و پاکستان توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه ایران فردا عازم اسلام آباد می شود و انتظار می رود با رهبران پاکستان درباره نقش دو کشور در بحران یمن صحبت کند. عربستان سعودی که رقیب بزرگ ایران در شرق میانه است، از پاکستان خواسته که در جنگ بر ضد حوثی ها در یمن ریاض و همپیمانهایش را یاری کند. حکومت اسلام آباد ظاهرا علاقمند کمک با ریاض است، اما گروه‌هایی هستند که به شدت با درگیر شدن اسلام آباد در این جنگ مخالفت می‌کنند. امید مرزبان در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
بحث‌ها در پارلمان پاکستان بالای این که آیا اسلام آباد درگیر جنگ در یمن شود یا خیر داغ‌تر می‌شوند، مخصوصا حالا که وزیر خارجه ایران قصد سفر به اسلام آباد را دارد. عربستان سعودی از اسلام آباد خواسته که برای سرکوبی حوثی‌های شیعه در یمن سرباز، کشتی‌های جنگی و طیاره‌های بمب‌افکن بفرستد. ادامه می شود که حوثی ها در یمن از پشتیبانی ایران برخوردارند. امروز در دومین روز گفتگوها در پارلمان پاکستان حتی یک عضو شورا هم به این درخواست عربستان سعودی پاسخ مثبت نداد، هرچند صدر اعظم نواز شریف به تکرار گفته که از تمامیت ارضی عربستان سعودی دفاع خواهد کرد. آقای شریف در سخنرانی امروز خود به اعضای پارلمان گفت ایران نیز باید در بحث ها بالای وضعیت امنیتی در یمن سهم بگیرد. آنچه برای مخالفان این پیشنهاد سعودی اندک امیدوار کننده به نظر می رسید، این بخش سخنان نواز شریف در پارلمان بود.
بڑی نیک نیتی کے ساتھ حکومت آپ کا مشورہ
حکومت با نیت نیک به مشوره شما گوش می دهد و مشوره های خوب شما را جمع می کند. قصد داریم این مشوره ها را به شکل یک پالیسی تطبیق کنیم. نمی خواهیم هیچ چیز را پنهان نگه داریم و نه هم تا حال چیز را پنهان کرده ایم. در اصل چیز برای پنهان کردن وجود ندارد.
پیوستن اسلام آباد به ائتلاف ضد حوثی های شیعه امکان دارد رابطه پاکستان را با همسایه‌اش ایران دگرگون سازد. وزیر خارجه ایران فردا به اسلام آباد می رسد و انتظار می رود تمرکز اصلی گفتگوهایش با رهبران پاکستانی هم همین موضوع باشد. و اما آنچه در داخل پاکستان برخی از سیاستمداران را نگران ساخته این است که با پیوستن اسلام آباد در جنگ بر ضد شیعه های حوثی در یمن شاید اختلافات میان شیعه ها و سنی ها در داخل پاکستان شدت بگیرند. یک پنجم نفوس 180 میلیون نفری پاکستان شیعه اند. غلام احمد بلور یک عضو سابقه دار پارلمان پاکستان گفته است اگر ما درگیر جنگ در یمن شویم آتش بزرگ در داخل کشور خود ما افروخته خواهد شد. بلور این را هم گفته که اردوی پاکستان یک اردوی نیست که به کرایه داده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.